سرلیوال برمی گردم با یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با سفیولا استانکزایی باشید.
بله مننه سرجانی. وقت په افغانستان کې څلور بجې شپې د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه لرو. د سر راپور دادی چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبرې چې پاکستان نشي کولی په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او هم یې ووژني وغندلې. د هلمند د وروستیو ناامنیو په اړه هم درته تازه حال درکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف ته راوروي او بیا بهرنی خبرونه واوري.
د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهدافو ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد د راتلونکي لپاره یو مهم ګام وباله. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې او ګاونډ هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسله وال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د دغه وزارت ویان شکه مستغنی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس تول چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز چارو په سمولو کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان په دې وروستیو کې د یو سلونه اویا رایو په ترلاسه کولو سره د دغه شورا غړیتوب خپل کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاوند هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسله وال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ټول که کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندېښنه لري باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریالی سي. دی وایي له دې اړخه دې اندېښنه نه لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل سي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې د دغه هیواد له داخل څخه د ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. دا څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د روسیې سفیر له یوې تاجکستاني ورځپاڼې سره په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپلې راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتخابونو وروسته ول چې د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به راتلونکي غونډې ته ور وغوښتل سي.
موادو حلل د پلان چې مبارزې وزیر د هغه یو وختو شي دلته او د هغه د پښتنو شي هغه مجلس نه یو می راګری وشي د مجلس نه به تایید واخلو صرف یو بحث لرم او باید ورو وختل شي.
شغلی مسلم یارزیاته کړ په داسې حال کې چې تر دا مهاله د کوکنارو د کښت وخت نه دی رسیدلی. د دغه وزارت له لوري د دغه کښت د کمیدو په اړه ناسم ارقام ورکړل شوی دی. او د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهداف ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې د خلکو د غوښتنو سره سم کار نه دی سوی خو په دې برخه کې هڅې سوي او تیر یو کال له لاسته راوړنو څخه خالي نه و. دا په داسې حال کې دی چې نن په کابل کې د افغانستان د ژغورنې سیاسي او مدني ائتلاف د حکومت د تیر یو کال پر کارونو انتقاد وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کډوالو په لومړۍ کرخه کې پرتو درې هیوادونو خبرداری ورکړی که د اروپای ټولنې شمالي هیوادونه د کډوالو منل بند کړي دوی به خپلې پولې وتړي. د مشرانو دا غونډه د اروپایي کمیسیون د رئیس لخوا رابلل شوې. په مشرانو کې په د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د هغو اتو هیوادونو رهبران هم وي چې د کډوالو بحران تر ټولو ډېر ځپلي. همدارنګه د سربیا او مقدونیا مشران هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې غونډه کې برخه اخلي. پرون بلغاریا، رومانیا او سربیا خبرداری ورکړ چې دوی به اجازه ور نه کړي چې خپل هیوادونه د هغه لسګونو زرو کډوالو لپاره په یوې حایلې سیمې بدل کړي چې اروپا ته د تلو هڅه کوي او ډېرې د سوریې، عراق او افغانستان څخه دي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د کمونیست ګوند مرستیال الکساندر یوشچنکو ویل بشار الاسد ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خېګڼه غواړي. یوشچنکو دا څرګندونې له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته کړي. نوموړي د بشار الاسد له خولې ویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دا به د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د سوریې دولتي رسنیو ویلي اسد د روسیې پارلماني هیئت سره خبرو کې ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړل به په سوریه کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غوښتونکي دي. روسیه د سوریې متحد مهم متحد هیواد دی. اوکراین نن په سیمه ییزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کېږي. دا انتخابات په داسې حال کې کېږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد په ختیځ کې ناکرارۍ روانې دي. په دې انتخاباتو کې رایه ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالۍ شوراګانو استازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روس پلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځان سره یو ځای کړي نور په ټول اوکراین کې دا انتخابات ترسره کیږي. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوروشنکو د پیوستون ګوند به په دې سیمه ییزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. اخوا په پولینډ کې هم نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د مدني غورځنګ په نوم د حاکم ګوند به چې د بازار د اقتصاد پلوي دی په دې انتخاباتو کې د قانون او عدالت ګوند په وړاندې ماتې وخوري. د نظر پوښتنو له مخې د قانون او عدالت ګوند په دې انتخاباتو کې له خپل سیال څخه په سلو کې دېرش مخکې روان دی. د قانون او عدالت ګوند د یورو له حوزې سره د پولینډ د یوځای کېدو مخالف دی. په مونټینګرو کې پولیسو د 5000 راټول شوې اعتراض کوونکو د خورول لپاره په پرله پسې دویم ځل د اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانۍ خواته ولاړل او د دې هیواد د صدراعظم میلو جوکانوویچ د استعفا او د وخت څخه د مخکې انتخاباتو غوښتونکي شول. د ډیموکراټیکي جبهې د ائتلاف و نوم د مخالف ګوند د پارلمان یو غړي فریدراک بولاتوویچ د شنبې په ورځ په دې لاریون کې د وینا پر مهال وویل بیا وایي موږ د مونټینګرو مخالفنو یو. موږ د میلو جوکانوویچ له رژیم څخه د مونټینګرو د دفاع په حال کې یو. دا یو سوله ییز او له تاوتریخوالي پاک اعتراض دی خو په عین حال کې ډله ییز اعتراض دی. دا لاریون په سر کې په سوله ییزه توګه پیل شو خو د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال چې اعتراض کوونکو غوښتل د دې هیواد پارلمان ته نږدې شي له موانع وتیر شي په تاوتریخوالي واوښت. دا مونټینګرو د کورنیو چارو وزیر وویل په دې تاوتریخوالي کې 15 پولیس افسران سخت ټپي شوي او څلیرش ملکیان هم ته درملنې لاندې دي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 4 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 9. په هرات کې اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 4 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 12 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 2 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 14 وي چټه 15. او په بامیانو کې هوا نسبتا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه هم کتلای شي. مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبري چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان د لپاره منظور شوې. د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په هغه تحقیقاتي انستیتوت کوله واقعا د غندلو ده.
د هلمند د لښکرګاه له باباجي او د نادلیل یو شمېر سیمو خلکو خپلې کړې نورو ځایونو ته وړي دي ځکه چې د بهرنیو پوځیانو لخوا په دغو سیمو بمباري شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار اداروي د قانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حراس افغان است که در معدن لاجورد سلطه داشته باشند، در معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
یو شمېر مدني فعالان وایي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ورځ ته خرابیږي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وکوري.
پروگرام دوی مینیمایی دیره برخور کشوی از زن و خبرونی تزنگری ده تر پایام و ملتیا وکره. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې د مشرانو جرګې له جدي عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې ویلي دي، پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي وغندلې. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې سیاست سره غواړي د جګړې او سولې مدیریت په خپل واک کې ولري. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه جدي څرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ څرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې هغه ډول له سره وړنې نه درلودې او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول.
کو د وژلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده. مونږ هیڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت په وژنه.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. د مشرانو جرګې رئیس وایي د نواز شریف د څرګندونو په اړه چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت طالبان هم وژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي د پاکستان حکومت کوم ثبوت نه لري. مسلم یار وایي پاکستان نه طالبان وژني او نه یې د سولې خبرو ته کینوي، بلکې برعکس تمویلوي او ملاتړ ترې کوي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه د خبرې په دې وروستیو کې په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود وویل چې د نواز شریف له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د سولې او جګړې مدیریت په خپل لاس کې ولري.
د بد مرغه پاکستانیان د جهاد دوران نه راپدې خو دوی د سولې ابتکار د افغانستان په اړوند دوی په لاس کې وو. اوس هم پاکستانیان هماغه لوبه کوي چې په افغانستان کې باید د سولې مدیریت او ابتکار دوی په لاس کې وسی. کدل ته جګړه کیږي هم باید پاکستان اوله خبره وکړي او کدل ته سوله راځي هم پاکستان باید اوله خبره وکړي. چې په تاسف سره باید زده ووایم چې دغه رقم څرګندونې، دغه رقم غوښتنې د افغانستان خلکو ته او حکومت ته د منلو وړ نه دي.
نوموړي وویل د سولې په برخه کې پاکستانیان په خپلو کړو ژمنو ونه درېدل او اوس په نړیواله کچه د ملامتیا ګوته پاکستان ته متوجه ده. سیاسي کتونکي وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له دې وروسته د پاکستان په اړه خپل دریځ بدل کړي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په هلمند کې د لهکرګاه ښار مربوط له باباجي او د نادلي ولسوالیو له ځینو سیمو اوس هم خلک خپلې کړې باسي. په دغو سیمو کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د طالبانو د له منځه وړلو په هدف بمبارۍ شوې دي. دا چې اوس وخت د لهکرګاه په باباجي او د هلمند په لوی مانده او لوچک سیمو کې وضع څنګه ده، راسره الیاس دی له هلمند خبرې کوي. دای صاحب مهرباني وکړئ، وروستی وضعیت په باباجي سیمه کې څنګه ده؟
نن د ورځې د ورځې په ورځ کې ډېره سخت جګړه نه ده شوې. خال ډجه ورګل کېدلې او ویل کېږي اوس هم د دې سیمې نه خلک کډې باسي او طالبانو هغه سنګرونه چې څو ورځې مخکې نیولي وه هغه نن شته د بغرا او عرق ته چېرې چې کمربند و شاته غځولې بسط د افغان ځواکونو په مقابل کې مقاومت کوي او ویل کېږي نن څومره کې شاید له هغومره ډېر مقاومت نه دی شوی.
په لوی مانده او لوچک کې چې څو وخته مخکې هلته بمباری شوی د طالبانو یو مشهور قمندان هم وژل سوی و، اوس وضعیت څنګه دی؟ هلته هم جګړې کېږي نه کېږي په نادلي کې؟
په مجموع کې چې کله د ناټو ځواکونو یا د ناټو د غوث ماموریت د ملاتړ ماموریت هوایي ځواک هلمند پر اسمان باندې په باباجي او په نادلي کې پروازونه کوي او د شپې دخوا بمبارونه کوي. د طالبانو هغه پرمختګ چې لهکرګاه ښار و د نادلي ولسوالیو خواته و هغه ډېر ورو سوی دی، حتی درېدلی دی. مونږ ته ویل کېږي چې په بېلابېلو وختونو کې یو ډول اندخونه کې اندخښه مګر ډېرې جګړې هلته په سیمو کې چې څلور وړاندې کېدلې اوس نه ترسره کېږي او نه کېږي. نو داسې ویل کېږي چې اوس هم طالبان د افغان ځواکونو دغه عملیاتو په ضد باندې چې
بله مننه. وروستۍ پوښتنه دا چې ویل کېږي له دغو سیمو خلک خپل کډې باسي، دا ولې ویره ده د دوی ترمنځ یا بمباری پرې کېږي که څنګه؟
نو خلک د کندوز ښار تر سقوط وروسته په لښکرګاه باندې د بریدونو او په نادبریدونو ډېر مشوه شوه. د لښکرګاه ښار څه هم ځینې کډې وتلي دي، د باباجي څخه ډېرې زیاتې کډې وتلي دي، لکه نغلي څخه هم یعنې نږدې عالي سیمو ته تللي دي. تقریبا ویل کېږي دا کورنۍ تر شپږم سمه تر شپږم سو کورنۍ ته رسېدي او دوی اوس هم هغه تشویشونه چې پخوا یې درلودل اوس یې هم لري. او دا ځکه چې افغان څنګه چې ورکړل په دې دوو شپو یا په دې دوو ورځو کې څومره پرمختګ باید وکړي هغومره پرمختګ یې نه دی کړی. په دې خاطر خلک خپلې سیمې پرېږدي او لېرو نږدې سیمو ته چې فکر وکړي امن دي اکستان رسېږي.
ډېره مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د لښکرګاه ښار د باباجي او د نادلي ولسوالیو له لوچک او ماندو لوی مانده سیمې څخه د خلکو د کډې کولو او همداراز د وروستیو ناامنیو په اړه موږ ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ده. در سره خوښ کړئ تازه خبرونه پکې ولولئ. د افغانستان د شفافیت د سارې اداروي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغې ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپله ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو دپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومه تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کیدلی شي چې معدنې جوړې کړي. ولې یو شی د پامه مه وباسئ، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپله مخالف شاید دومره ضربه وارده نه کړي، دغه معنا به وته لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات شوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دوی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو ترڅنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکېل دي، خو د دغه کسانو د نومونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهمه ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبیعي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع نه توانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي وه چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو له خان سره مخامخ کړی دی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي. دی وایي د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو مسلمان په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه قانونه راسپړل کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې کده قانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کېږي جدي پامونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو دوام کوي او د آشنا رادیو خبرونه په همدغه صفو یعنی 1290 منځنۍ صفه او اف ام 1350 باندې د ماخام له وو د سهار تر وو دوام کوي. د افغانستان د ژغورنې د سیاست مدني ائتلاف د مشورتي غونډې ګډونوال وایي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ورځ ته خرابېږي او خلکو ته پکار ده چې یو موټی شي څو د روانو ستونزو حل ته یوه غوره لار پیدا کړي. دغه غونډه چې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن لخوا جوړه شوې وه د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازیو پکې برخه اخیستې وه. په عین وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي په هیواد کې د روان وضعیت د ښه کولو ته هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې د سیاسي مدني ائتلاف مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو ته رغنده پالیسۍ او پروګرامونه ترتیب او پلي کړي. د یادې مشورتي غونډې ویناوالو ویل په هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او سازمانونو ته پکار ده چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو سره یو موټی شي او روانو ستونزو ته د حل لارې چارې ومومي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن رئیس صدیق انصاری وویل چې په هیواد کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې حکومتونه ونه کړای شول چې سوله ټینګه او د خلکو په ژوند کې بدلون راولي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وژغوري. ټول په دې نتیجې رسیدلی وو چې په افغانستان کې جګړه افغاني جګړه نه ده، دا تپل شوې بهرنۍ جګړه ده. راځئ د دې درد تشخیص لپاره یو بهترینه نسخه په کار واچوو. موږ او تاسو مدني ګروپونه او سیاسي جریانات ټول سره لاس یو کړو.
دا غونډه چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو د فدرېشن په ابتکار جوړه شوې وه د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غونډو ځینو ګډونوالو ویل چې افغانستان نن سبا د ځینو بهرنیو ملکونو د جګړو په یوه داسې میدان اوښتی چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نورو ته رسیږي. دوی د ملي یووالي پر حکومت هم انتقادونه وکړل او ویل چې د حکومت مشران تر ډېره ځایه په سیاسي جوړجاړیو اخته دي او د ملت ستونزې له پامه غورځولې دي. د مدني ټولنو د فدرېشن مسؤلینو دا هم وویل چې له سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو سره به د دوی مشورتي غونډې تر هغې دوام وکړي چې ملت ته د هیواد د آبادۍ ذهنیت ورکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت چارواکي په هیواد کې روانې ستونزې مني خو وایي چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته هڅې روانې دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت په یوه کال کې لاسته راوړنې لري او دغه لاسته راوړنې مخ په زیاتېدو دي.
حکومت په تېر یوه کال کې هغه ډول چې د خلکو توقع وه شاید فعالیت یې نه وي کړی، اما تېر یو کال د حکومت لپاره لاسته راوړنې هم درلودلې په بهرنۍ پالیسۍ کې، د زیربناوو په برخه کې او د راتلونکي لپاره د اقتصادي بسترونو په هوارولو کې حکومت فوق العاده کار کړی دی. او مهمه ده چې ولس د حکومت تر شا ودرېږي څو خپلو ګټو اهدافو ته ورسېږي.
پر افغان حکومت د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او سازمانونو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د هیواد پر ټولو خلکو او سیاسي او مدني ټولنو غږ کړی چې د هیواد په چارو کې د خپلې مشورې له حکومت سره شریکې کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد د روان نامناسبه وضعیت د ښه کولو لپاره د خلکو مشورې خپلې کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کاپیسا امنی قمندان وی تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړي چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال عبدالکریم فائق په عین وخت کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده. جنرال فائق دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې وکړه.
د تګاب او الاسای اوسیدونکي له نامنۍ ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات دي چې تقریبا دوه هفتې مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمند پرسونل د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسونل په ډېر مړانه باندې د خپل سنګرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بلاخره موږ غوښتل چې د الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وه، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وه چې د هر چا کور و ځای و مال یې همداسې پرېښی وو. ورته ویلي وه چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بلاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه او دښمن مو ماهو نابود کړی، تارومار شو. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم، د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینګرو سره چې کمانډان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدل. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. صرف د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستې ممانعت کوي. هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي موادو څخه هېڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جوار له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي، څه مو د لاسه نه شوه. حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي، زموږ د وطن یا ووزي. او
له دې معلومیږي چې له نن ورځې به امید چې تغییر راغلی، لیکن ازادي راډیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونو بندې کړي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي. له بلې خوا دولتي ځواکونه له لرې د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلیږي یا وژل کیږي، کورونه نړیږي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور به له لرې په دوی ډزې نه کیږي، لارې به پرانیستې وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پرېږدي.
پرون مو دغه فیصله د سیژورو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې تر څو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازانو ته هدایت ورکړي چې حدی مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهاره عملي شوې ده. ټولو پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې وه، ماته مخکې هم راپور راکړی چې خلک بعضي راله خپل کورو ته، بعضي اوس هم راځي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو چکه اورګوي پانه کې هم لوستل او اوریدل شي، او هم داراس د facebook.com/azadiradio لاره چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه ده. تازه خبرونه شیبه په شیبه دغه پانه تلويږي، تاسو د تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د افغانستان د مشرانو جرګوي د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپل راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل شوو اهدافو ته د رسیدو په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي څو په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. اوکراین نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. په مونتنګرو کې پولیسو د 15,000 راټولو شویو اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره په پرله پسې دویم ځل د اوبکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی. دا اعتراض کوونکي د دې هیواد د صدراعظم د استعفا غوښتنه کوي.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل سوی نن د افغانستان سپین غر بازانو ټیم په بنګلادیش کې د شیخ کمال جام په فوټبال سیالۍ کې د سریلانکا د سولید له ټیم سره مخامخ سي. دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغانستان د غوره لیګ د اتلې لوبډلې سپین غر بازانو وروستۍ لوبه ده چې په ګټلو سره به د سپین غر بازانو ټیم د دغو سیالیو نیمو پایلوبو ته لار پیدا کړي. سپین غر بازان د څلورو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د خپل ګروپ پاسار کې ځای لري. محمدان ډاکا بنګلاديشي ټیم په 3 ګولونو سره په 2م، د سریلانکا سولی ټیم د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 3م، او د هندوستان د کلکتې ټیم د 1 امتیاز په ترلاسه کولو سره 4م ځای لري. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د آسیایي ملتونو جام په نوم د فوټسال په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مشر روح الله راستکار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د یوې دوستانه لوبې لپاره ایران ته تللي او د ایران د کلبي ټیمونو او د کډوالو له ټیمونو سره تر سیالۍ وروسته به د آسیایي ملتونو په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د فوټسال د ملي ټیم 15 لوبغاړو ګډون کړی دی. او د اسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ایبار ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. ټاکل سوی دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان په وخت د ماخستن په 9 بجو او 15:30 دقیقو پیل سي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالۍ کې نن شپه د مانچستر سیټي او د مانچستر یونایټډ ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې او 10 دقیقې ترسره کیږي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 3 دقیقې دي. د سپورت نړۍ وروستي خبرونه مو له سید کمال شاه عارف اوریدل. د نورستان اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې مسلکي ښوونکي کم دي او له امله یې زده کوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد ولایت سرپرست والی تاییدوي چې 95% کې ښوونکي غیر مسلکي دي. دغه نور راپور له روح‌الله انوري اوري او له همدغه راپور سره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. د پروګرام پاتې برخه ورکو شوې ځان ته ځانګړې ده.
د نورستان اوسیدونکو وایي په ولایت کې اکثره ښوونکي له دینی مدرسو فارغ دي او په عصري مضامینو نه پوهیږي. خو د مجبوریت او د ښوونکو د نشتوالي په وجه د عصري کتابونو درس ورکوي او همدا وجه ده چې د کانکور او نور آزموینو کې د نورستان زده کوونکي دومره نه بریالي کیږي. د نورستان د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل د خزینه او مسلکي خونکو د نه موجودیت لامل د نجونو کورنۍ نه غواړي چې خپل خويندې او لورګانې خونځو ته ولېږي او همدا سبب دی چې په ولایت کې د خزینه زده کوونکو شمیر لږ دی.
او د خزینه استادانو نشوالی هو شته دی. حتی که نارینه د مسلکي استادانو کمښت الحمدلله نورستان ولایت کې ټول د علما ډېر زیات دي. خو هغه استادان چې مسلکي استادان دي سیاسي مضامین او تدریسي استادان لرو په نورستان ولایت کې. او خزینه استادان هم زمونږ هغه خویندې دي چې دارالعلومونه او مدارسونه فارغ دي. سیاسي مضامین نه فارغ خویندې نه لرو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته یاد ستونز تایید کړه او وی ویل چې په سلو کې 95 خون کې غیر مسلکي دي.
مسلکي خون کې دلته
ډېر زیات شدید کمبود سره مواجه یو د مسلکي ښوونکو معلمین مو تقریبا 50% غیر مسلکي دي. یقینا دا ستونزه شته په ښځینه استادانو کې هم او په نارینه کې هم د مسلکي استادانو کمبود تقریبا 70% د ښځینه معلمینو نشتون دغه ستونزه را پیدا کوي. خلق نه غواړي چې د هغوی لونې د نارینه استادانو نه زده کړې وکړي.
هغه وایي هڅې پیل کړي چې مسلکي ښوونکي پیدا او په دندو یې وګماري، خو تر اوسه د یادې ستونزې په هواري کې نه دي بریالي شوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې یوازینی هغه ولایت دی چې په ښوونځیو کې یې د مسلکي ښوونکو زیات کمې دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه وراځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز ده، د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 ده ما شماره ده په همدې شماره دې اړیکه ونیسه.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلې دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نو اسرا خولیه د جرمنی بوټه په فساد دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503353353. یو ځل بیا شمېره وایم 0503353353. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ ته په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفر رزم پر کښه یم. د ازادي او ورکوښو عزیزانو او عزیزانو پر وړاندې امان الله مرز ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا د 14 کاله کېږي چرکوان ته په مزدوري باندې سبقان ویل د چا ته نوم وښیي بازار چورکی دا خڑی پا حق بچان پڑے معلومہ کواڑی ماتا جی پدا رسی والا تلیفن ویکی سپر آیا بریوار سلور آتا جیش سنزو سلور و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي، که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا سر تاریخ یم. دا په دې دانه دوه جستاده دي، یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټکړي دي، دغه چې امانت ایښي دي. او هغه چادري وه چمپلان شان شوی د اوسترای د کلي چا نه درکوي. درایي مخامخ درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شمره باندې اړیکې ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093، دا د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري، نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پلاین کاري زم دا پیغام در سره پرېښی ده. امین نومېږم. ما دو پیغامونه مخکې هم پرېښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مې تره معلومات سوی ده، خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. په خیر که هغه نده که نس معلوم هم هغه پیغام ده دما چې زما تره د کسیم په نامه باندې ده. تقریبا له څوارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو وخته پخه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات چا ته یې بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. شخصي زما شمېره چې ده، زما د تلیفون شمېره ده 0000 42 21 15. او دما د ترې زه شمېره ده 0022 یو سلو شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرم چې پالتو نسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما نسکالونه دي ورځې راځي هم څلوېښت پنځوس نسکاله به نوي نوی لمبر ورته راځي که چا ته د کیس معلومات دي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې دی یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به داری ما پیغام رسنه شرکوي وسلام
مری السلام علیکم رضوان پرستان زمي خبري پند رضوان ولایا ته زم ما کار ډیر کنن نو رئیس کی نظر کړی چې په رضوان ور دي نه ني ني او ته نماز د ملاد خان خون دي دي کډیر څه د معلومات لري یا د خپل زما د غوري نه ماته په دې شهر ځان وو چې پر وست پر ګریا ما سلوار نه کیږي یو یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فزن کنی چی پیلان فمیر بازار کمور استوگنی ما یو ده خاله زویدی چی پلانو میریده پلانو می حجگول دی دورونو می گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله اول تو اوری که دو که جه هر تو چی دفع معلومات لری مرسج معلومات پراغش میره رای یه وقت مرسج معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک کړئ. زما ټلیفون شمیره ده 0 4 9 0 4 9 0 4 9 0 4 9. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري. که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکې ونیسي. زما شمیره 0 4 9 0 4 9 0 4 9. بیا د ټلیفون شمیره تکراروم 0 4 9 0 4 9 0 4 9.
سلام علیکم. سلام مشهور ورو زما سلام مونږ ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خاله زوی دی چې عبدالله جان میږي. زه د واشر خبر سره کوم. زما خاله زوی عبدالله جان میږي چې دی د اسو مکیز نظر کوي که هر چیرې دی په دغه شمار رنګ وي 0 4 0 4 3 2 2 0.
السلام علیکم. زه محب الله د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما نوم محب الله. زما یو اکادي دوې میاشتې کېږي چې د کوره نه درک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات یې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي 0 4 0 4 2 1 0 9.
السلام علیکم. زه سید احمد یم د کندهار د ایراده څخه مې زنګ ورته والی دي. زما پلار نون اسکالې کېږي چې ورځ کې نوم یې شیخ احمد یم دي. د پلار نوم یې حاجي جلال الدین دی. د ورونو نوم یې حاجي ملا صاحب اختر محمد بجین نظام. دا یې د ورونو نوم یې. هر څوک څه په اړه معلومات لري یا دې زموږ څخه خپل اوري تر دې لمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 3 1 4 5 8. یو وار بیا 0 8 1 6 6 4 8. زما لمبر دې بل دا لمبر موږ سره اړیکه ونیسي خپل شیرین دې ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم. زه محمد حسین باوری یم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د احمد زوی ورک دی. دا 4 5 کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو په دې شماره دې ماته زنګ ووهي 0 8 0 8 4 5 1 1. وسلام.
السلام علیکم ګران یم د رادیو سرکون په ټولو ته السلام علیکم. دا لاس کال کې به چې باندې ماما زه ورځ بیا چې نیمه ساعت نام نه نیوي چې هر وخت د دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي 0 9 8 2 7 9. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد الله زابل ولایت خبر کوم. ما یو ماما دې د نن نشه غاسرې او پلان نه متځان دې زیش کاله کې دې چې موږ څنګه نه دا کته وې او که هڅه په دې کې د جزې خوندوم کې دې پر دغه نمبر دې ماته وې 0 4 2 9 0 5 0. چې ټلیفون یې را یار بیا وایم 0 4 2 9 0 5 0.
امام معلم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا امور یو اندوال و رکل دی او زیاد نامه باندی دا یو کارکی چی نیا پا آرمان محلرو او نهم کمش میره را کرستا کجی او زیاد نامه باندی ارسو دی او زیاد پا تمام مات لري مختر دي پلان د شنو اړیکو نيتي او جایزه هم هوتا ورکوو صفر وتو اتسوا اتیا وتو اشفال بل میرا ده صفر صدور علیا صدور تلوي شکوش پتا وتو دردير لتو جونا مو نري مننا زنده‌باد ازادي راجو
بلی السلام علیکم زما ولتم باور هم دی منځونه د کرتا سره خبرې کوم ما یو د اماز یو رغ دی لنه شر ما ته کار څه کار مسلمان وروړی پار مړ ما نه پاتې چې ما څنګه وي صفر و صفر و اته تل پنځه یو نه یو د ټلیفون کې میرا یو درځا وا صفر و څه و اته څه پنځه تل یو تل یو نه وي وصله زه ګل احمد د هلمند ولایت نه نه دالیو څنګه زما کاچ محمد نیمه چې یو کال کېږي چې د کورونا درکه دی نه د ژوند د مرګ درکه هر شخص چې د هر درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ وی کچېری ته په خپل زما زغ اوري یا پر وا یا پر وا یو شپږ اته دوا یا پر درې لمبر بیا یو ځل تکراروم یا پر وا یا پر وا یو شپږ اتم.
سلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نمیزه تقریبا اووی شاتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی که دی پخپله دا اعلان کوي او په دغه شماره دی زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درسه او پنځوس یو اویا یوه شماره بله دی صفر اویا یو اویا درسه او پنځوس یو اویا نو که هر چا په دې اړه معلومات درلوده یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کوره ندرکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
دا شادالا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم وش پیتا پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
یو د وریکې اعلان موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د دا د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالي د فرضیې د رایې هر سړی کې معلومات لري یا دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري یا دی خپله اوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام داده چه دغه زما ورور شادیږي زه در شکور خبره کومه یارلس څوارلس کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دشت د منطقې څه نادرکه سوی دي نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي څه تعلیم مشکل درلود تیمور ته معلومات راکړي دوه لکه روپۍ جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی صفر اووه درې درې صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه شپږ نه اته دا د ټلیفون نمبر دی نو ډېر ډېر مهرباني دی
دوالاکر پیه جایزه ده خدا فامان و سلام
مدا در ایران به ټول کار کوم ته ورو دغه سلامونه وایم مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې د تدور کال کې چې کوره سن درکه سو دې کله په حق لبنی چاته معلومات دې د اسماعیل لازی دې او د حضرت په نامه دې کله په حق لچاته معلومات دې په دغه شماره دې موږ زنګ وو کې 0 0 4 4 او 3 8 3 از ما را گران و آوردن و سهیده داده چیده ناکه موت جودی چه تا جنگونه نویدی اپل گشت ما داده دیره دویر کم رو سفده و آوردن و سلم اداغه و کلی چه پنزی و جنگونه بیسا براده اولا ناکه درواح و فدا و مسلمانه نیلا ناکه موت جود نزیری و سلام
لسد لا لفراده و لایاده بکواده و لسوالیت خبره کوم موجه والک لتنزل نشکیش نظره کده ده و لجام پنامه ده ده خفه نظر زیده ده و دلمجه ده کم لسی ده لفراده و لایاده بکواده و لسوالیت ده کچیر یاده از ماجه غوری یاده ده پاک لسول خبر ده و ده نمبر تجزنگ ووی 0 1 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 1 0 5 9 1 پنزه دریه سپر پنزه بلنبر سپر و سپر سلور و نه اتا سلور دو نه دایو زلنبر سپر و سپر اتا شپاز نه دریه دو سلور دریه
السلام علیکم روره از ده کابل ولایت کارو دو کابل ولایت نه غږیږم نایې پنج کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نومېږي ولد محمد طاووس ولایت کابل ده ولسوالۍ پغمان ده قریه نچک ده د تلیفون شماره ده 0888 38 44 47
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکې نیولې ده زما یو د ترګې د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسې ټلیفون شمېره مې ده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
اوه دو سوه ته سلویت دو سوه دیارلس که چه سره معلوماتی خپل شیرینی دی غرلاسه کی ډیره مننه.
ما دا از من مغاولی ده ده باباجی ده وزید و سلسکون که ده ولد که خبر کوم زما یه ورور ده گوپجب گونده ده ده اول سیفی دی غدر اگر ارس مسلمان و که معلومات و دریف پا ده شمیرا جزنگ اتو وی سیپر و سیپر شپر اتا دریه تینزه بیا اتا بیا شپر بیا اتا بیا اپلا خود تلیفون شمیرا یه لانوم سیپر سیپر و سیپر شپر اتا دریه تینزه اتا شپر اتا خپل شیرینی درلاسه کړي چې هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګۍ دي په دغه ټلیفون شی ډېرنګ اتئ وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نفرتنه الک دی د کابل ولایت دی که د هرات دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخص کړی دی د هر چا چې په دې شمیرې دي جنګ ووهي له اردن هلک شنې سترګې دي پټ پیشتیانې دي ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کښې را سره وو چې سوی دی اوس مو خاورو کې دغه کړی دي شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه وو چې شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته لغړځنی هلک دی شایسته سپین هلک دی شنه سترګې دي چې د هر چا وي د کابل دی او که د غزني دی د هر چا چې وي په دې شمېرې دي اړیکه ونیسي وسلام.
تاسې د ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورېد. ګرانو اورېدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.